السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې نن سه شنبه د زمری اسد نهمه او د جولای 13 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ایزو حمله به دلیل نیونو نارامیو اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته نو ځکه د امریکایانو حل ته نزي په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعال دي او کېدای شي امریکایي وګړي وتښتول شي یا برمته شي په بیان کې د یادونه هم شوې چې طالبانو د نړیوالو خیریه ټولنو کارکونکو زورولي او ځینې یې نیولې دي خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نشته د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې امریکایي وګړي د متحده ایالاتونو ته د خپلو کورنیو د غړو د راوستلو په ګډون په هیڅ دلیل هم افغانستان ته نه ځي د طالبانو حکومت تایید کړی چې یو شمېر امریکایي وګړي د دوی په زندانونو کې شته خو دوی بیا په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستی را خوشی کړي د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسایل حل کړي په کندهار کې سرچینو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول چې نور وروسته خوشې شول خو محتاج تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دی د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قبل خبر ورکړی چې په پام کې دا غنم د ترکمنستان لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي او متحده ایالاتونو پرون له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی یوې خبري غونډې ته وویل چې د بایدن د ادارې په مرسته کې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هوایي مدافع د کشف وسایل د هوایي دفاع د تجهیزاتو توپ هوان او جولین ډوله ټانکونو مهمات شامل دي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې 40% کې میرمنې د وینې په کمښت اخته دي لاملونه یې څه دي
بعض امراض د نسایی دی سبب د پخپله د کمبود دی وینه کیږي بعض امراض د لکه هیموروید بواسیر مثلا دی وینم سرطانونه دی
ایران کې افغان کډوال شکایت کوي چې د ځای خلکو له خوا ور سره زور زیاتای ډیر شوی
افغان اخر تحت شکنجه سر کوچا کې میران
فلان ډیر زورول کیږي هر چیرې چې لاړ شي لاس یا دولس کسان پرې بریچ کوي
په ګوادر کې د بلوچستان اعتراض کوونکې ادعا کوي چې د پاکستان پوز ډزې پرې کړی او د پاکستان د یو چارواکي هغه خبرو اندېښنی پارولی چې ویلي دی غواړي د واخان دهلیز لاره منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومني 15:15 دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې له 40% ډېرې میرمنې د وینو د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وویل چې میندوار خزو ته د ویتامینونو او منرالونو ورکړه په افغانستان کې د دوی له خوا روانه ده ترڅو د وینې د کمښت د ناروغۍ مخه ونیسي. ډاکټران وایي چې د ښو خوړو په وسیله د دې ناروغۍ مخنیوي ممکن دی. په دې اړه تفصیل له فریده سیاله اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د کرک په نوم د خیریه ټولنې په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امیندوار ښځو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وینې د کمښت د ناروغۍ یا انیمیا مخنیوی وکړي. یونیسف پرون د شنبې پر خپلې ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښځې له دې ناروغۍ څخه کړېږي. دا اداره وایي د مقوي خوړو لرونکي د مرستو د کوچنۍ بستې د کمخونۍ او د خوړو د کمښت په وړاندې د میندو ساتنه کوي، د امیندوارۍ پر مهال روغتیا ډاډمنه کوي او په نتیجه کې میندې روغ او د مناسب وزن لرونکي ماشومان زیږولی شي. دا فرشتې په نوم یوه مورچه د یونیسف د مرستو د کڅوړې ترلاسه کړې ده. په دې اړه وایي
خسر مرستم به خاطر ګرسن ملاقات
نن لخپل خسر سره د امیدوارۍ د اومه میاشت لپاره ډاکټر ته تللې وم. زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیت اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ما ته یو بل ډول تابلیت راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بېحالي یې لرې کړل.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د امیندوارو میرمنو د حال پوښتنې ته به دوام ورکړي. د داخله ناروغیو ډاکټر فریدون زدران وایي چې د وینو کمښت د ناروغۍ پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه ځکه مهمه ده چې ښځې د میاشتني عادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي او که کمخونی هم ورسره یو ځای شي نو د وینې د کمښت کچې څو ځلې زیاتېږي. ډاکټران وایي چې د وینې کمښت خفیفه، منځنۍ او لوړې درجې لري. د کمخونۍ د عواملو او اعراضو په اړه ډاکټر ستران تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
بعض امراض د نسایي د سبب د پخپله د کمبود دی وینې کېږي او پخپله د دوی هغه اشتها خوراک کمیږي یا مثلا انټیک دوی خوراک نه کوي، تکلیف د معدې دی، جذب د آیرن صورت نه نیسي. نور بعض امراض دی لکه هیموروید، بواسیر، مثلا د وینې سرطانونه دی، باعث د انیمیا کېږي. دا سبب د ده کېږي چې وینه کم شي یا دوی انیمیا طرف ته لاړ شي. یو څوک چې انیمیا ولري سیستمونه د فعالیت د وجود د کمیږي، صدا انتان ته موقع مساعدیږي.
د داخلي او بل ډاکټر جواد نورزی وای خ خوړل لکه مڼې، پالک، خرما، انار، ترکاری شودي او وخه د کمخونی لمخنیوي سره مرسته کولای شي. د خغلی نورزی په باور کې د وینې کمښت په خفیف پړاو کې وي، د خ خوړو په وسیله علاج ممکن دی، خو د پوینا په منځنۍ او شدید پړاو کې ناروغ باید ډاکټر ته مراجعه وکړي څو د ناروغۍ اصلي علتونه معلوم شي او د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د وینې د کمښت درمل او منرالونه ورکړل شي. د روغتیایي چارو پوهان په افغانستان کې د وینې د کمښت د مواردو د زیاتېدو یو بل علت بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی د پخوا پرتله ډېر شوی. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ځایي کسانو لخوا له کوم دلیل پرته وهل ډبول کېږي او سپکاوی کېږي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم غلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي. مونږ شهریوار په اول سیمه کې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي، وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تات شکنجه سر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فنان ډیر زورول کیږي هر چیرې چې لاړ شي لاس یا 12 کسان پرې بریچ کوي وهی او ټکوي کده ډوړی اخیستل لپاره نانویانو ته لاړ شي او یا مغازو ته کنایې ورته وایي څو ځله ماته خپله پیښ شوي مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ سپکاوی مو کوي
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه تر 200 میلیونو ریاله چې 2-5 زره ډالره کېږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هره ورځ سلګونه کډوال له یاد هېواده ایستل کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
له ایران ورزو بل گاونډي پاکستان ته د یو پاکستانی چارواکي هغو سرګندونو چې ګواکې د دغه هیواد لخوا هڅې پیل شوي چې د بدخشان د واخان د اهلیز له لارې له منځنۍ آسیا سره لاره پیدا کړي په افغانستان کې دننه د کارپوهانو او د چارو د کتونکو اندېښنې پارولي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی وروستي څرګندونه چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز للارې منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یوه مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خپره شوې ویلي پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت تر څنګ د امنیتي ننګونو ټیټي پیاو تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هر ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هېوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هېواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو اوس پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسۍ سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ کله نورو هیوادونو سره ونخلی. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسی او د واخان لارې یو ورخیزي سوداګری خبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتک پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغیز کوي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکنی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت په افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
دا قطعا د د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټېشن د جوړولو او د تخلي او بار اخیستنې امکانات نشته.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که دوه نیم سوه میلیون ډالر یا دوه سوه میلیون ډالر یا درې سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته پنځوس شپېته سل یا هماغه د قراراتو طبق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د لس کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجان لارې د پنځوس کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د 2021 کال په مې میاشت کې پیل شو، خو واته د طالبانو له رسېدو درې میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت د دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخوندزاده اعلان وکړ چې د دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي، خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال دغو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. د افغانستان یوې بلې مسلې ته وروسته راځو، خو اوس ورځو پاکستان ته. د بلوچستانو د یووالي کمیټه وایي په ګوادر بندر کې وضعیت ډیر خطرناک دی او زرګونه پوځي ځواکونو د دوی پر سوله ییز لاریون برید کړی. پاکستانی چارواکي بیا د برید خبرونه ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
معترضو بلوڅانو چې د پاکستان د ګوادر بندر پر لور یې لاریون پیل کړی، پرون وویل هلته وضعیت وروسته له هغه خورا زیات خطرناک شو چې پوځي ځواکونو د دوی پر کاروان برید وکړ. د بلوڅانو د یووالي کمیټې چې د دې اعتراض مشري کوي بیګانه وخت پر ایکس شبکې ولیکل چې امنیتي ځواکونو د بلوڅانو د ملي غونډې پر بې وسلې ګډونوالو مستقیمې ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. بلوڅ فعالانو پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو ځواکونه پر لاریونوالو د ډزو په حال کې ښیي. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په بیان کې راغلي دي چې پاوڅ د مرین ډرایو په نوم سرک چې ګوادر بندر ته د رسېدو اصلي لاره ده بند کړی. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یو خام سړک په اوږدو کې سلګونه موټر لیدل کېږي چې ولاړ دي او معترضې ښځې او نارینه یې په څنګ کې پلي تیریږي. په بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې څو هغه څه ته چې د بلوڅانو د یووالي کمیټې د دوی ډلوژنه بللې ده پام واړوي. د کمیټې همداراز ادعا کړې چې د دوی شاوخوا درې سوه تنه فعالان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تایید کړی چې پولیسو 15 معترضان د حکومت په کار کې د لاسوهنې په تور نیولې دي. میرزیا والا لانګو بیګا د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې تور ولګاوه چې معترضانو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوله او له خبرداري سره سره یې د ګوادر په حساس ښار کې پرلت وهلی. ښاغلی لانګو وویل چې په ګوادر کې چینایان اوسیږي او هلته یې کارونه روان دي. چین په ګوادر بندر کې د سلګونه میلیون ډالرو پانګونه کړې ده، خو په وروستیو څو کلونو کې لسګونه چینایي کارګران په تروریستي حملو کې په نښه شوي دي. د بلوڅ پرلتوالو مشري مهرنګ بلوڅ کوي. د مهرنګ خور نادیه بلوڅ پرون له چارواکو وغوښتل چې نیول شوي پرلتوال سمدستي خوشې کړي او د معترضانو پر مخ باندې لارې پرانیزي. هغې زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي پرلت به یې دوام وکړي. د مهرنګ په مشرۍ معترض بلوڅان د پاکستان له حکومت غواړي چې د بلوڅ فعالانو د جبري لادرکه کولو لړۍ ودروي. د دوی په وینا امنیتي ادارو نه یوازې لادرکه شوي فعالان نه دي خوشي کړي، بلکې په دې وروستیو کې د ښځو په ګډون یو شمېر نور کسان هم په غیر قانوني ډول نیولي دي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله اوږده سابقه لري او نه یوازې بلوڅان، بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو له هغې ډلې په وزیرستانونو کې هم د حکومت مخالف فعالان د جبري لادرکیو اړوندې ادعاوې لري. هغه کمیسیون چې د پاکستان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره جوړ کړی د روان کال د جولای په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل چې تر اوسه د پاکستان له بېلابېلو برخو څخه د څه باندې 10,000 جبري لادرکیو قضیې ثبت کړي دي، خو فعالان وایي د دې قضیو اصلي شمیر د حکومت تر شمیرو زیات دی.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، د دغه خبری مجلې د پای په شیبو کې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس هم د دغه خبری مجلې وروستی راپور اخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړې تورې چپنې اغوستل او خولۍ په سر کول معنا اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ترلاسه کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلان باید دغه ټکي ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې له پوهنتونونو نه د فراغت مراسم پیل شوي دي او په ډېرو ولایتونو کې محصلان دغه مراسم په لویو غونډو کې لمانځي او ځانګړې تور لباس او تورې خولۍ پکې استعمالوي. نور حالی له عبد سپوږمۍ نه اورو او ورپسې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنئ. که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنئ د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنیزه کیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوې تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې امله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاري هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوې.
سمو د مخ کې تقریبا یو ګنټه مخ کې ورګیده یو بل چا امر نه پښتنه وکړه. یو غوی ولې چې د مونږه رسمي بنه تر اوسه صادر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د اشاره او دعوت ریاست لخوا او همدارنګه د نشراتو ریاست لخوا یا د امنیتونو لخوا کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. همدا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو په هنتونونو محصلینو او یو شمیر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلي چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوي محصل صدام ازادي رادیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه و شوې نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په وای باندې تطبیق کی الکانو ته ویلی محصلینو ته ویلی چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاغه شګلې تاسو نشئ لمانځله مثلا وای دغه کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولی دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وزه شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دغه خبره باید عملي نشي ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علومو کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په هغه ورځ چې زه فارغېږم باید متفاوت واوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو د ملي سرود په غږولو د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پرېکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکلی او احترامات د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې جمهور مهاجر د پاکستان څخه راغلی یو نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستله کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سوله موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکي یا مرستې ورکي یو شی نهشته یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک هریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي یا پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکړي یا کورونه ورکړي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي عمارت یا مسجد که حکومت د ځمکې دلته توضیح کړي نه توضیح شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نه مځکه راته توضیح کړې نه مځکه شته نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک دې نخ ته وځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي دلته دې نه راځي. وسلام
سلامونه نیکهلین ومنی. باید افغان نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درسونه ووایي ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري. که چیرې اوله د ملا صاحب ښځه اولادي مرضي ولري نو چنر ته ورولي ښه دی که ښځې ته ورولي. په اسلامي چوکاټ او شریعت کې هم باید داسې اوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن دمن خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف کې خلک. مساکلا ولسوالۍ ډېره پراخ ولسوالۍ ده. مثلا نوزاد هم پکې دی. نوزاد هم دغه سړک نه لري. خامه د سړک یا خامه سم ویله مشکل نه. خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک. کدم ساکلا دی کد نوزاد دی کد زنداور دی سڑک تر پکی پیش دامالم دی خلق جن پہ شکایت تھی اور چڑکم نہ دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.